احمد شیبریم راځي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په ګډون نشته ټولو هغه یوادونه ته چې متحده ایالات ورسره سوداګري کوي د تعرفو یو لړۍ اعلان کړه ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاړشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د اروپای ټولنې په ګډون پر ډېر شمېر هیوادونو له دېرش سلنه پورته تعرفې ولګولې د امریکا ولسمشر وویل چې تعرفې به د اپریل له 15 نیټې څخه د پلي کېدا وړ وي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې پر مالونو یې 10% تعرفه وضع شوې ده وړاندې موضوع په خپرونه کې د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره څېړو د پاکستان د شخړې او امنیت انسټیټیوټ وایي په تیره مارچ میاشت کې په دغه هیواد کې له سلو زیات ترهګریز بریدونه شوي دي د دوی د شمیرو له مخې چې پاکستاني رسنیو خپرې کړې دي په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې دومره ډېر بریدونه کیږي په راپور کې راغلي دي چې په دغو 150 بریدونو کې ټول ټال 228 تنه وژل شوي چې 3 د پاکستان امنیتي ځواکونه 8 ملکیان او 8 خپل وسلوال سختریزي دي د سختریزو د بریدونو ترڅنګ په مارچ میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا هم د وسلوالو مخالفانو پر اهدافو بریدونه شوي دي په پاکستان کې د امنیتي وضعیت له خرابوالي راوروسته دغه هیواد چارواکي تل تور پوري کوي چې وسلوال خپلې ډېرې حملې د افغانستان له خاورې پلانوي د طالبان حکومت بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد کار واخلي هنګری اعلان وکړ چې له نړیوالې جنایي محکمې ICC څخه وځي دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د اسرائیل سرلاسم بنیامین نتنیاهو بوداپست ته رسېدلی دی وروسته تر دې چې ICC پر نتنیاهو په غزه کې د جنګي جنایتونو تور پورې کړ او د هغه د نیولو خبرداری ورکړ دا لومړی ځل دی چې نتنیاهو یو اروپایي هیواد ته سفر کوي د هنګری دفاع وزیر کریسټوف سزالی بور بونیکیسکی د شپې شاوخوا 2:30 بجې د پلازمېنې بوداپست په هوایي ډګر کې د نتنیاهو هرکلی وکړ سو سات وروسته د هنګری د سریازم ویکتور اوربان او لوی د رسیس په وینا دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې حکومت پاک د میشت محکمې لغړی توب ووزی په هنګری کې د اونۍ په پیل کې ډیپلوماټیکو سرچینو د آزاد اروپا ازادي راډیو ته همدا خبره کړې وه چې هنګری به له ICC څخه بهر شي د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د کوربه نیپال د 19 کلنو لوبډلې ته نن د 110 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا یو ورځنۍ لوبه چې کله سهار په پلازمېنه کټمنډو کې پیل شوه افغان لوبډلې پچه وګټله او د باټنګ پریکړه وکړه افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 ورونو کې 300 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل د افغانستان له لوري د فیصل شینوزاده ونیوي او د خالد احمدزي شپږ بیا منډې د دې سبب شوې چې افغان لوبغاړي د 9 لوبغاړو په سوځېدو مخالف ټیم ته 301 منډې هدف وټاکي نیپال خپل ټول لوبغاړي د 100 منډو له جوړېدو سره له لاسه ورکړل ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په ګډون د نړۍ په نشټي ټولو هیوادونو تعرفې ولګولې خان جان علي کوسی وایي
دونو باندې تعرفه نشته ده په ټوله اروپا او په ټوله امریکا او د زینو کې افغانستان هم په دغه هوادونو کې راتلو
تعرفه څه شي ده د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظي
تعرفه خو موږ په ساده ډول موږ تاسو په افغانستان کې ورته ګمرکي محصول وایو
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر څارو
کدا یو ډیره ثقيله پریکړه ده چې مهاجرین ټول په ډیر بد حالت کې دي ټول هرڅ خپل ژوند زندگی دار او ندار په افغانستان کې درلوده په درې کلو کې یو خلل خرچ کړل
د افغان شوسو دی وبنسټ غړي د شوسو امچونو د حقونو په تړه وای
د نړیوالې ټولنې ملاتړ د او حمایت افغان خوځو له حقوقو څخه ډیره مهمه ده
او خوستيان لختر شر لاس نه اخلي
دغه اختر چې د سو ورځو ته غزیدلې دی کنه مثلا و ته تر لاسو پورې ورځ ونی چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نویو تعرفو وځکېدو خبرګون نه پاره ولې دي ټرمپ په یو کمساري اقدام کې پرون چهارشنبه د غیوات د افغانستان په شمول د نړۍ د نږدې ټولو هیوادونو پر صادراتي ټکو تعرفې ولکولې. مخکې تر دې چې پر افغانستان د دې تعرفو د اغیزو په اړه جزئیات درکړو، للویا سره به د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې نړیوالو اغیزو ته تم شو. د امریکا د ولسمشر له اعلان سره سم د نړۍ د ونډو بازار اغیزمن شو. جزئیات د اسدالدین پراپور کې.
د اروپای ټولنې دوه پیاوړو اقتصادي هیوادونو جرمني او فرانسې د امریکا له خوا د تعرفو لوړولو ته خبرګون خودلې او د متقابل اقدام غواخي کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د وریت ورلسمه وویل اروپای ټولنه چمتو ده چې پیاوړی جدي او مناسب جواب ورکړي، خو زیات کړی چې اروپا په دې اړه له متحده ایالاتونو سره خبرو ته هم چمتو ده. خاغلی شولز په برلین کې خبريالانو ته وویل
Es ist notwendig, dass die Europäische Union einheitlich geschlossen reagiert und dass sie
Da wie Alina da che Europa itulana pe yawali sara khabargun wkhayi aw wazikri che khabargun bay tsiwi Europa itulana pe narai ki tartulo loy wahid bazar dai hamde ta pakato muk kawalai shu che pe yawali aw pyawade irade sara da America jawab warku aw wkhayu che da mutaqabil amal para imkanat laru
bis zügig auch eine verständigung gibt
د فرانسې د حکومت ویان دی سوفیا پریماس هم نن ویل دغه هیواد پر آنلاین خدماتو بریټ سره د امریکا تازه لګول شوی تعرفو ته جواب وایي. د میرمن پریماس په خبره اروپای ټولنه د خپل خبرګون پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپای ټولنې مشره اورزلا فوندرلین هم وایي چې د امریکا له خوا د نورو تعرفو وځ کېدل د نړۍ اقتصاد ته یو لوی ضربه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د نړۍ په نږدې ټولو هیوادونو تعرفه وضع او لوړ کړې. د دې نوملار لمخې کې اروپای ټولنه له دې وروسته امریکا ته خپل تولیدي توکي صادروي نو شل سالانه تعرفه یا ګمرکي محصول به ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وویل دغه تعرفه به د امریکا اقتصاد وغوړوي او امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ به عادلانه سوداګرۍ ته زمينه برابر کړي.
April 2nd, 2025
د اپریل 2 نیټه به تل د هغې ورځې په توګه یادېږي چې د امریکا صنعت پکې له سره سا اخلي. دا به داسې ورځ وي چې زموږ برخلیک زموږ خپل لاس ته پکې راځي. دا به داسې ورځ وي چې د امریکا د بیا بډایه کېدو کار مو پکې پیل کړ. د ډونالد ټرمپ لخوا دغه اعلان په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونه هم اغیزمن کړي دي. د پنځشنبه په ورځ د یورو په وړاندې د ډالرو بیه هم نږدې 2% کې ولوېده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه پر وارداتو 10% تعرفه لګولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر وایي که څه هم امریکا ته په کمه کچه صادرات لري خو دا تعرفې قانوني نه دي او درنې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ د کڼو نورو هیوادونو ترڅنګ دغه هیواد ته د افغانستان پر وارداتي توکو هم 10% تعرفې ولګولې. ډونالد ترامپ د اپریل پر 2 د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم فرمان کې له امریکا سره د ټولو سوداګریزو اړیکو درلودونکو هیوادونو په اړه څېړنو وروسته تعرفې اعلان کړې. نوموړي د دې تعرفو د وضع کولو موخه له امریکایي کارګرانو دفاع بللې ده. د نویو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل چې د خغلی ټرمپ وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. خو د ټرمپ د پریکړې ته افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او په افغانستان دننه یو شمېر افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د جی اس پی یا مخبروه د هیوادونو د قانون لمخې پر افغانستان د امریکا د دې تعرفو لګول غیر قانوني دي.
مطابق قانون جی اس پی چې مخکوه د هیوادونو باندې تعرفه نشته دی په ټوله اروپا او په ټوله امریکا او دې ځایونو کې افغانستان هم په دغه هیوادونو کې راتلو، په دې خاطر زمونږ تعرفه نه وه. اکثره زمونږ لاسي صنایع وه، تکا سار او همدارنګه وچه میوه او یو څه قالینې امریکا ته صادرېږي. دا به هماغه برخه د تجارت د ستونزو سره مخامخه کړي. هیوادونه چې د جی اس پی اصول او قراردادونه امضا کړي دي امریکا هم په دې کې ده، نو دا یو طرفه د امریکا د طرفه نه غیر قانوني یو اقدام دی.
د امریکا د حکومت د تعرفو جدول لمخې افغانستان ته د امریکا د صادراتو ګمرکي تعرفې بیا 40% دي. د امریکا د سوداګرۍ د ځنګړي استازي د دفتر د معلوماتو لمخې په 2040 کال کې د افغانستان او متحده ایالاتو د ټولو سوداګري زتوکو د سوداګرۍ کچه کابو 40 میلیونه ډالر اټکل سوي ده. خو د دې دفتر د معلوماتو لمخې امریکا ته د افغانستان د وارد سویو توکو مجموعي کچه په 2023 کال کې 22.6 میلیونه ډالر و چې په ټکو یې د تیر 2023 کال په پرتله 13.2 سلنه یعنی 2.6 میلیونه ډالر زیاتوالی ښیي. د امریکا دې پریکړې په افغانستان دننه یو شمېر سوداګر چې توکي یې د هیواد ته صادرېږي هم اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د وچې میوې، کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو دوو افغان سوداګرو عبدالحد صادقي او معصومې کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
څڅاګه کمزوري دی او د دې صادرات و امریکا ته کوي پر دې باندې ترپیو ځکه دا یا ګوریدان دا ډېر بد اثرات لري. موږ خو امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړو چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي. دا غو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دی. مګر د تجارت په اړه په خپل دا د غوښتنه لرو د ټول دنیا د موږ په سره د امریکا سره موږ ترپیو راښته کې پکې
پاتای افغانستان برازینا خو بسیار مضر است ای بخش تعرفی کنو وضع کردن
تعرفی چه دوی لگه ولی ده افغان سوداگرو پا زیان دی لست سلنه دیری زیادی پیسی دی نخا قلی ترام نظم قوخت نداده چه ده افغانستان و سنی وضعیت ده پکتو چه دیر بحرانی دی او اقتصادی وضعیت چه سفر دی دوی باید مکسرم رست وکری او ده تعرفی لغو کری.
ده امریکا ده سوداگری ده زنگری استازی ده دفتر ده معلومات لمخی ده غشان افغانستان ده امریکا ده صادرات و کچه پا 2023 کال کې 1.4 میلیونه ډالر ته ورسیده چې په ټکو یې د 2023 کال په پرتله 6.9 سلنه یعنی 8.2 میلیونه ډالر کموالی ښیي. د سپینې ماڼۍ پر ویبپاڼه د تعرفو اړوند د ډونالډ ټرمپ د خپور کړي اجرایي فرمان له مخې نوموړي د 2025 کال د فبروري په 13مه د متقابلې سوداګرۍ او تعرفو په نوم د یو فرمان په لاسلیکولو خپلې ادارې ته دنده سپارلې وه چې امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وضعیت وڅېړي او پر بنسټ یې پر هغو هیوادونو تعرفې وضع کړي. امریکا داسې وخت پر افغانستان 10 سلنه تعرفې وضع کړي چې په 2021 کال کې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سوداګري او اقتصاد یې لا له وړاندې له ناورین سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایې ادارې د معلوماتو تلمخه د افغانستان صادرات د 403 کال د قوس میاستي په پرتله په جدي میاست کې 28 میلیون ډالر په اندازه کم سوي دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخه په قوس میاست کې افغانستان 1.2 میلیون ډالر په اندازه صادرات کړي وو خو په جدي میاست کې د اندازه 28 میلیون ډالر کم سوي ده. د نړیوال بانک د معلوماتو لمخه بیا د افغانستان د صادراتو کچه په 2023 کال کې 1.8 میلیارد ډالر و. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې ویلي چې ډېر افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کیږي.
پر افغانستان د امریکا د تعرفو د لګولو په اړه مو په راپور کې د افغان تاجر عبدالحد صادقي څرګندونه هم لرلې. د نوموړي نظر په تفصیل وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. خو اوس د همدې تعرفو په ارتباط د اقتصادي چارو د کار په ازرخ شافیزی نظر لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس پرون د نړۍ د نږدې ټولو هیوادونو پر سوداګریزو توکو تعرفې یا ګمرکي محصول لوړ کړ. د ټرمپ دغه اقدام سملاسي له غبرګونونو سره مخامخ شو او اروپایي چارواکو او نورو لوی اقتصاد لرونکو د ورته اقداماتو ګواښ کړی. اسدالله لودین پر همدې مسایلو د اقتصادي چارو له کتونکي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې تعرفه څه شی ده او ولې هیوادونه یو پر بل لګوي.
تعرفه خو مغه په ساده ډول مونږ تاسو په افغانستان کې ورته ګمرکي محصول وایو، یعنی د نورو هیوادونو د محصولاتو د راوړدولو لپاره یا خپل ځینې شیانو صادرولو لپاره حکومتونه تعرفه لګوي او دا تعرفه اکثرا د ځینې مواردو کې د داخلي صنایع او تولید کرنیز تولید د حمایت لپاره ای او کله دا جزایی بنا لري چې مثلا ځینې هیوادونو د ضرر لپاره د یو هیواد لخوا وزکی.
او دا سی ویل کیږي چې په نړۍ کې یو اقتصادي جګړه پیلیدونکي د لدغو تعرفو سره ځکه فرانسې ورته غواښ کړی دی چې د امریکا په تولیداتو باندې به تعرفه لوړوي. چین مثلا چې د امریکا رقیب د اقتصادي ورته غواښونه کوي، مثلا د غراس هند او جاپان یا نور پیاوړي اقتصادونه، دا اقتصادي جګړه رښتیا هم ورسره قوي کېدلی سي یا پیاوړی کېدلی سي او دا اقتصادي جګړه په څه معنا کېدای سي؟
دا خو اقتصادي جګړه په هر صورت خو دا یو غلط او بالکل د پخوانی عرف او د ګلوبلیزیشن پر ضد یو حرکت دی. مخکې د ګلوبلیزیشن پر بنسټ د ټول هیوادونو حق درلودل چې یو بل ته مالونه په دغه صورت سره واسي او د ټول په ګټه وو. یعنی انټرنیشنل انټیګریشن یا همګرایي په نوم یو شی و چې دا د دنیا د تجارت د ودې لپاره او همدارنګه د تولید د زیاتېدلو لپاره او هم په عین زمان کې د مستهلک په ګټه وو، ځکه چې هغه ارزان شي او ښه شي خلکو ته رسیدل. اوس چې دا تعارفي و دا شیان راځي او متاسفانه دا مستهلک پکې ضرر کوي، هغه څوک چې مصرف کوونکي دي، ځکه چې سوداګر او مولد خو خپل د جیب څخه تعارفي نه ورکوي.
همدغه مسله اروپای ټولنه هم یاد کړې چې د ورځې په اخره کې د دغه بایا عام کسان پرې کوي، هغه کسان چې مشتریان دي، یعنی بای بل وړيږي په بازار باندې بیا غېسوي، هغه کسان چې افغانان دي مثلا په دې تعارفو هم ډېر علمي اصطلاحات سره بلد نه دي، دوی لپاره به پیغام سوي یا پر دوی بیا غېسوي.
او په د امریکا په مارکیټ کې د افغانستان د ټوکو لپاره امتیازي او اسانتیاوي وي، مثلا تعرفي صفر و دي خوراکي مواد لپاره او د نور مسایل لپاره چې د افغانستان څخه د اورګانیک شیان یا بیو پروډکشن چې تا امریکا د زیرو هغه باندې مو ستوري تعرفي لګولې دي. زمونږ هسي هم صادرات ډېر لګ دي، کچیر د تعرفي هم ور باندې راشي صفر خواته عمومي.
بله، او روسي پښتنه کوم پر مجموع کې په افغانستان باندې نور غیز هم کېدلی سي، ځکه پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د تعارفونه مستثنا نه دي، په بازار کې په بایو باندې غیز کولی سي د افغانستان په مارکیټونو کې.
نه، مونږ خو امریکا سره دونه تجارت نه لرو، واردات خو د امریکا سره مونږ نه لرو.
د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، ځینې افغان سوداګر په افغانستان کې د ننوي د امریکا لوري د لګول شوی لسلنې تعرفو لګولو پرې کول به د افغانستان پر سوداګري منفي اغېز ولري. زموږ همکار فیروزی عزیزی لایوا افغان ملي سوداګر عبد الاحد صادقی څخه د حق د اندیشنو پاړه پښتنه کړي.
موږ خو دونه زیات صادرات امریکا ته نه لرو، ډېر کم توکي دي د صادراتو د پاره چې موږ لرو، خو بیا هم د افغانستان پر دغه باندې صادراتو باندې اغېز کوي.
د سې د افغانستان توکي راځي په مختلفو لارو باندې، البته په مستقیمه توګه د افغانستان امریکا ته نه، خو د نورو هیوادونو په مرسته باندې د افغانستان توکي زی امریکا ته رسیږي. که تاسو راته ووایئ چې د سوداګر بچونه له مشکلاتو سره مخ کې، دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ وضعیت ته په کتو چې په خپل له زیاتو مشکلاتو سره افغانان خصوصا سوداګرو دا صادراتو په برخه کې لارې په بندي کې یا نور تعرفي او دا په وځ کې د افغانستان اقتصاد هم تاسو ته معلوم ده، دا تعرفي وځ کول به آیا سوداګر له مشکلاتو سره مخ کا؟
ډېر غټ مشکلات سره مخ یې په واقعنوم د افغانان په اقتصادي کمزوري دي او د دې حالات کمزوري دي، نو د دې صادرات او امریکا ته او اروپا ته پر دې باندې تعرفه واځ کېدان یا په ګډه دان دا ډېر بد اثرات لري.
تاسو دی یو افغان سوداګر په توګه د امریکا له حکومت څخه غواړئ چې دا اوس د افغانستان وضعیت ته په کتو دوی باید څه کړی وای؟
موږ خو دا د امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړو چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي، دا غو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دی، مګر د تجارت په اړه په ملک دا د غوښتنه لرو د ټول دنیا د ملکو سره، د امریکا سره بلکې د جرمني او د اروپا د نورو ملکو سره موږ دا غوښتنه لرو چې موږ تعرفه راکښته کې بلکې پورته یې نه کړي. د افغانستان سره باید تعرفه لکه هندوستان چې موږ سره تعرفه کمه کړې ده بلکې صفر کړې ده، همدغسې دنیا موږ سره دغه همکاري وکړي چې موږ صادرات په دنیا ته وسي.
افغان سوداګر عبدالاحد صادقی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. په دغه یوه کې افغانان څو ډول اسناد لري، کوم افغانان د ایستلو له خطر سره مخامخ دي، کوم افغانان کولای شي چې په دغه یوه کې لا هم ژوند وکړي، د دې پښتنو پاړه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤل میوند علمی اساس جوړ ډول
په پاکستان کې فعلا خاصتا د اسلام آباد او د پنډي په کارو کې موږ څلور رقم افغان مهاجر لرو. یو هغه مهاجر دي چې د پی او آر کارتونه لري چې هغوی ته د پاکستان د دولت له خوانه تر دیرسم د جونه پورې وخت ورکړل سوی ده. دوهم هغه کسان دي چې د ای سی سی کارتونه لري چې هغو ته، او هغه کسان دریم هغه دي چې اسناد نه لري هغو ته دغه د مارچ تر یو دیرسمه وخت ورکړل سوی و، اوس تر لسم د اپریل پورې تمدید سوی ده. دغه درې طبقو ته پاکستان ویلي دي چې دغه مشخصو وختو کې دوی باید له پاکستان نه ووځي، یعنی د پی او آر کارت والا باید له دیرسم د جون نه، د ای سی سي او هغه څوک چې اپډیټ یا والد ویزې نه لري هغوی د او هغه د ای سی سي والا کارت والا دي بعد د لسم د اپریل نه باید په پاکستان کې خاصتا د اسلام آباد او د پنډي په ښارو کې دي نه وي. او په عمومیاتو کې هغه څوک چې ویزه لري هغوی هیڅ نوع مشکل نه لري. څوک چې ویزه لري هغوی دپاره هیڅ نوع مزاحمت نه په اسلام آباد کې شته، نه په پنډۍ کې شته، هیڅ نوع مزاحمت نه شته هغو دپاره. د مهاجرینو په باره کې دا یو ډېره ثقیله پرېکړه ده، چون مهاجرین ټول په ډېر بد حالت کې دي. ټولو هر څه خپل ژوند زندگی دار و ندار په افغانستان کې درلوده، په درې کلو کې وخوړل، خرچ کړل. اوس هم د اکثره مهاجرینو کیسونه نامعلومه دي، چون دغه د باد امریکې د نوي رئیس جمهور راتګ نه اکثرا کیسونه پینډینګ ته تللي دي یا ولاړ دي. نو اکثرا مهاجر چې دا درې کاله یې اولادونه بې تحصیله پاتې دي، او دوی هم خپل دار و ندار ټول دلته خوړلي دي، او کیسونه یې په یو نهایي او نامعلوم حالت کې دي. دا یو ډیر سخت حالت سره مخامخ دي. موږ د پاکستان له دولت نه اوله لکه څه رقم ایس د افغانستان له مهاجرینو سره د تیر څلوېښت یا پنځه څلوېښت کاله کومک کړی ده. موږ له دوی نه اول تشکري کوو، موږ ترېنه منندوی یو، او بیا دوی ته یو خاصه تقاضا لرو، له دوی نه یو تقاضا ترېنه لرو، او یو د خپل عذر ورته وړاندې کوو چې حد اقل شپږ میاشتې نه تر یو کاله موږ ته نور هم وخت راکندي. او په عین حال کې موږ د ملل متحد نه او د مربوطه سفارتونو خپل تقاضا لرو چې د مهاجرینو په باره کې باید یو تصمیم ونیول سي. دلته خو یو ډیره لویه انساني مشکل را روان ده. یعنی دغه اکثرا مهاجرین چې دلته دي، دا اکثرا چې دوی ټول شی له لاسه ورکړي دي، دوی اولادونه بې تحصیله پاتې شوي دي، دوی ټول په رواني تکلیفو باندې اخته شوي دي، ټول لیونیان دي، ټول حتی یعنی خپل ټول شی له لاسه ورکړي، خپل مغز له لاسه ورکړی ده، او په دوی یو ډیر بد حالت کې دي، او دوی هم هیڅ لار نه لري، هیڅ امید نه لري. موږ له اول د پاکستان له دولت نه بیا له دنیا نه غواړو چې د مهاجرینو په حال دي خپل زړه وخوږي او له دې مهاجرینو سره د کومک وکاندي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسول میوند علمی د شنبه های ارغوانی پونوم د افغان شوزو د حقونو د ملاتړ یو بنسټ لنړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان شوزو همجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. سنا کاکړ راپور لري.
لا افغان خزانجونو د ملاتړ په دوام د شنبه های ارغوانی پونوم د افغان جنو خزو د حقونو د ملاتړ بنسټ یو ځل بیا په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دوی ترڅنګ ودرېږي. دغه بنسټ د اپریل په دوهمه په خپل ایکس پاڼه په ویلامې کې ویلي د افغانستان خزي ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري، او ستاسو د پیوستون غږ دوی ته په تیارو کې هیله بخونکې رڼا ګرځېدلی شي. د اعلامې یوه برخه چې د یاد بنسټ د یوې غړې نیکبخ سفتري لخوا په ویډیوي بڼه ویل شوې په یوه برخه کې راغلي:
موږ باور لرو چې د افغانستان د ښځو تدریجي مرګ درول کېدای سي. موږ کولای سو په نړیوال پیوستون او لوړ غاک سره د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږو، ځکه دا یو وظیفه نه ده بلکې یو انساني مسؤلیت دی.
په اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر میلیونونو ښځو او نجونو لګول شویو بیلابیلو محدودیتونو ته اشاره شوې راغلي چې دوی له نږدې څلورو کلونو راهیسې د ویرې، فشار او نهیلۍ تر سیوري لاندې ژوند کوي. د اعلامیې په ټکو دې ناوړه حالت نه یوازې د هغوی ازادي او حقونه تر راوړلي، بلکې د ذهني ناروغیو، خپګان او نهیلۍ کچه یې هم په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو او ښځو ترمنځ لوړه کړې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم له افغان نجونو او ښځو نړیوال ملاتړ اړین او مهم بولي. د ښځو د حقونو فعالې مریم بارک ازادي راډیو ته وویل:
د نړیوالې
ټولنې ملاتړ د او حمایت افغان خزو له حقوق څخه ډیره مهمه ده، ځکه کچیر هغه د زمونږ له حقوق څخه دفاع نه کړي نو شاید چې طالبان خپل ظلم ته ادامه ورکړي او هیڅ کله افغان مېرمن ته د هغه بنسټیز او اساسي حقونه ورنکړي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنۍ دوه وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان جنو ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی د اقدامات له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دوی خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې. د همدې تیرې مارچ میاشتې په 25مه د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې جاوي مشرې سیما باهوس د زده کړو په برخه کې د نجونو او ښځو له حقه د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړ او زیاته یې کړه چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغېزمن کړي. نوموړې په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې د افغان نجونو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته له ځنډه دوی ته بیرته ورکړل شي. خود طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، هغه دا چې افغان میرمنې او نړیوالي ورسره نه مني.
په خوست کې تر اختر وروسته هم اختر تمدید شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې چې په خوا کوچنی اختر نسبتا لنډ منزل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خراز سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بنډارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې نمانځنه نه ختمیږي، بلکې څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال روډی ته ویل
که با یو ورځ به کوچنی اختر ولمنځنه وروسته به مبارکیانه کېدلې، اوس هغه مبارکیم کېږي، خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا اووه ته تر لسو پورې ورځې ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نه ول، د خپلې مناسبې آب و هوا او تر څنګ یې په وروستیو دوه لسیزو کې چټکو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لري او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډیر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډیر ښه ځای دی، ښه خلک دي، په اخلاقي مور ته سلام دي، هر څه باندې ډیر ښه خلک او سات متیزو موږ د افغانستان د خلکو سره دا غاړه لرو چې ګډ راسي خوست خوست تعقیب کې خو ډیر ښه ځینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی وو د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره، مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وه، ډیر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډیر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامع او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخي کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
د سو مرګل چې یو د یو ډاله ګروپ تایم مونږ په دا د درې کوله کېږي چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمعې کوو، یو ځای بندر نه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو او دې سره مونږ ملي کوو د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستی ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعت ری لپاره تفریحی زایونه ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
ملمافاله او خیسته ځوانانی د خوستیانو موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح زایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونه ورده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، ملمکوټ او بلاوټ پخوانی باغونه، همدارنګ د تنهی و ادممه د گربز و غلام خان زازی میدان، د باغ سنارگی او د سبره و زنبر و سپره هغشنی و زنگلی زیسی میدی چه او سورت د خوست او لنو روسیم و د سیلانیان و ورتک دیر شویده ای.
هغشه با چه د چا خیگنم و رس خیسته کوی یا یوشه با چه د نهیلی یا هیلی ناکامه یا بریا احساس کوی څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي، که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام او نیکی هیله می ونی درنو زده کوونکو، هیله دا چې ټول بروغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لمړنی لوست شرغلاست. نو دا چې زموږ استاد لمړنی لوست د افغانستان او اسلام په حق لري، راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات، اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د همدغه پزرپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته، چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال سره ولو. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیلانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلي او سیمیز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمې چې وه، هغه هم په نور سیمیز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډیر مشهور لاره د دې سیمې څخه تیر سوی و، او سوداګریز کاروان نن هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیز هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزې د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتنوالي لکه بل د شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینی چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړې دوه د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کړي، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و.
د خپل یو عادیات یو برخه د عبادت زینو ساتونکو تور کوله او دغه کړنلار د دوی د زیات به وسلی سبب کده. یعنی کوم عادیات یا کوم فائدہ چې دوی ترسیدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت زینو ساتونکو تور کوله چې دوی ته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتیدله. نو د دې لامل سوچ دغه کار د دوی د به وسلی سبب سی او د به وسلی پر مخ باندې پر خو باندې ولرسي. همدارنګ د وخت په تری دو سره د زینو بزګرو کې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بلې ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخته مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې نو دلته یو ډله ډېر شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده بیا د دوی د بې وسلۍ لامل سوچ دلته یو اقتصادي نابرابري ورپسې هم پوهنیز ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د وی ټولنې د والی پیوړی او قوی لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور باندې په باور کې خپل حیثیت د لاس ور کړی وو او په خپل د بی اتفاقی سبب وګرځید. څنګه چې د هیواد لویدي زبرخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبی او دینی نفوذ لاندې وو، همدارنګه زردشتي دین ډیر پلویان درلودل خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سند وادي اګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیوا تر شمال او د سنتر سندو پورې بودایي او برهمنی دینونو رواج درلوده. در لمر منځنه بت پرستی هم د هیوا په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موجیات کړل د دې هر یو د زنګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو او هر دره بیا ځانګړی ژبه او لهجه درلوده. د نن سکونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وزه د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلې او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپل حالات باندې پاتې سو نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه و، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سو. یعنی په دغه درو سره برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوې. په بل وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت رو بخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. رازو د اسلام خپرېدل د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې، نو له دې کبله پرځای به چې دغه کار یو الهي معجزه موږ وبولو. ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوې دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنیتر قومندانی لاندې چې هغه د هارزوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیره شار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی. او په ځانګړې توګه د نهاون جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه لمنځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتسول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تبس د نیولو څخه وروسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه حرامین سسیوی و اسموش په هیواد کې د دلامین سوچ مسلمانان پرمختګ کې لږ زند راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څو زند و. خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفہ عبد الله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبد الله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه برته تسلیم کړل. په ځنګړې توګه د نشاپور د فتح څخه وروسته په دیشم هجری قمری کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بیلابیل شهرونو لوري ته خلاص شوه، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیل سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دې ته ډیره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سوچ دوی ښه فعالیت وکړي او څه زشت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړیزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید د یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر شه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکی ادارې د مذهبي وزشتون په ځنګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمينه برابر کړې تر څو څخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشټوالي او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم عادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالي د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکره په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر نن کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شوخت شي چاري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنی درنو زکونکو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د هل وست راخرنی شی وره سره ملتیا وکي تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. زموږ استاد د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکې لدی چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې موږ تاسو باندې پوسو. نور زه خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناورې پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمني شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځه ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسان چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخه دي تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره غلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه. په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رزمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل شو. یعنې زیات تر جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه ذاتي د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټه ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاس راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورت سوچ د دې خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو د په وزیرستان په کاټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د پلاس کې پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او د هغه د مکس خورست بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1400 یو زر شپږ سوه میلادي کال کې د مغول سره ډېرې جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خوا څخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. حبیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور ښار ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایلو ترمنځ بې اتفاقي منځته راغله او د دغه بې اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او تر څنګ یې د هغه مور ونیوله، بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو. دغه پاڅون یا خوځښت بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سورې. اورنګزیب خوشحال بنی وي او هغه بندي کوي، بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي او کله چې دی د زندان څخه آزاد شو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1418 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي، هلته چې بیا دغه دردونکو پیښو څخه وروسته خوشحال خان خټک په 88 کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دښمن د سیوري څخه لیرې دی خاورو ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړې شي چې په 14 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی اقتصادي حالت را کمزوري سو او په خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1919 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 10 کاله دوام وکړي تر څو چې بیا په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه محل کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی و، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې د سفر وکي او ځینې هم ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره له دې چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدل. نو ځکه مخکې لدی د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زود احمد شاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و، دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و او د نهمې ورځې په پایله کې به داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دی یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه. نو هغه قابلي صبرشاه د لمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د لچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور وه چې د نادر شاه په وخت کې دی د کندهار پخوانی والی وو. ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې دی په هرات کې زیږیدلی وو. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنی موخه دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي، او دریمه موخه د ګاونډي هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و، د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي، د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یو دایمي جرګه جوړه کړه، او احمد شاه بابا د ټولو اداري، قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده، په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل 16 کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګش، اداري اصلاحات او ترڅنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوی کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي، او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. رځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمدشاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاسټلیلې سیمې بیرته ونیسي، د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ شو. د پنجاب والی د احمدشاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي، او احمدشاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمدشاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو خوا سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي، او احمدشاه بابا دې ته اړ کیږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي، او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي، او احمدشاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې نیشاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمدشاه بابا د پوځ سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمدشاه بابا هغه بخشي، او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمدشاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. شپږم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي، دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې، ډیلی ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي، چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي، او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي، چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نارامیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي، هلته هغه ته ماته ورکوي، او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي، او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغه ته ماته ورکوي. دا هم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاه ولی بلخ ته لیږي، او ترسو هغه د جلیدی د سلسله د پخو د اخرنی پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لسلیک کیږي د اموسین چې هغه د اموسین د پخو په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي. علی مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویشت کلنو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په اوولس سوه درې اویایه میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل. Thank you.